السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لاس بجه سپې د خبرونه د یو ساعت لپاره ده په راپورونو کې اوري چې په ننګرهار کې شاوخوا شل کسان د وسلوالو کسانو لخوا تښتول سوي افغانستان او سریلانکا نن د کرکټ مهمه مسابقه کوي خبرونه په خبرونو پیلوو له فریبا ظاهر نه اوري
افغان حکومت ته پاکستان د خبر پښتونخوا ایالت د سوپ غرنۍ سیمه کې د برېښنا بند رغونه د نړیوالو موازنو خلاف اقدام ولې او په اړه اندېښنه څرګنده کړې د ننګرهار چارواکو تایید کړی چې د دې ولایت شاوخوا شل تنه اوسېدونکي اوس هم له وسلوالو مخالفینو سره یرغمل دي او د اوو مخکښو صنعتي هیوادونو ډله وایي په روسیه کې په پلان سوي نړیواله سرمشریزه کې خپل ګډون ځنډوي د خبرونو تفصیل افغان حکومت ته پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت د سوپ غرنۍ سیمه کې د برېښنا بند رغونې په اړه اندېښنه څرګنده کړې د افغانستان د ملي امنیت شورا په خپل پرونی غونډه کې د دې بند رغونه د ګډو سندونو د نړیوالو موازنو خلاف اقدام وبله او ویل چې د سوپ بند رغونه او د کابل اندوس د سند له اوبو کار اخیستل به افغانستان ته چې په سروبي کې دی سخت زیان واړوي افغان حکومت پر نړیوال بانک چې د داسو د برښنا بند رغونې د لګښتونو ژمنه کړې او پر ټولو نړیوالو موسسو غږ کړی چې د افغانستان له رسمي او کتبي موافقې پرته د دې بند له تمویل او تطبیق څخه ډډه وکړي د خیبر پښتونخوا په شمال ختیځ کې د داسو د برښنا بند رغونه چې پاکستان نړیوال بانک وایي اوه میلیارد ډالر لګښت پرې راځي سږ کال په پام کې ده اټکل کېږي چې دا پروژه به تر 2018 کال بشپړ شي د ننګرهار چارواکو تایید کړی چې د دې ولایت شاوخوا شل تنه اوسېدونکي اوس هم له وسلوالو مخالفینو سره یرغمل دي د ننګرهار د والي وین احمد ضیا عبدالزی ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو کسانو څو ورځې مخکې د ګوشتې او لالپورې ولسوالیو نږدې 40 تنه اوسېدونکي تښتولي وو عبدالزی وایي چې له دې ډلې څخه نږدې 15 کسان د وسلوالو مخالفینو له منګولو څخه خلاص شوي دي
معلومات له مخې لاس نیول کسه په مغول دورز کې راخوش شوی دي ولی په حدود دو شلو تنو کې د لالپوري او د ګوشتي ولسوال صاحبان د وینا له مخې لا هم د وسلوالو په ولکه کې پاتې دي
د ننګرهار ځینو قومي مشرانو ویل دي چې د یرغمل سوي لړډلې هیڅوک هم تر اوسه نه دي خوش شوي د ننګرهار ولایت چارواکو په وینا وسلوال مخالفین غواړي دغه کسان اړ باسي چې د خپل کورنۍ غړي له دولتي ادارو وباسي د بغلان په حسین خیل سیمه کې د عملیاتو په نتیجه کې تیر شپه د وسلوالو مخالفینو اتکاسي زړه لنیول سوی ده د بغلان د امنیت قومندان جنرال امین الله مرخیل نن په یو خبري غونډه کې وویل چې له دغو کسانو سره یې شاوخوا سل شپنامې ترلاسه کړي چې پکې انتخابات تحریم سوي او هغو کسانو ته اخطارونه ورکړل سوي چې په انتخاباتو کې ګډون کوي ښاغلی مرخیل وویل چې دغه کسان تر دې وړاندې هم په ځینو تخریبي فعالیتونو تورن ول وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي بلخ د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د آسیایي جام د لوبو په لړۍ کې نن له سریلانکا سره لوبه کوي افغانستان د آسیایي جام پایلوبې ته د رسیدو لپاره باید سریلانکا او هند دواړه مات کړي د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس نور محمد مراد ازادي راډیو ته وویل چې د افغان لوبغاړو ډېر هیله لري
نن دې لوبه کې ان شاء الله افغانستان ملي ټیم په یو ښه جذبه سره او په نوي جذبه سره ان شاء الله داخلي کې څنګه اضافه کانفیډنس په ان شاء الله دې لدی میدان سره به کوجيږي او
د آسیایي لوبو په لړ کې د افغانستان بله لوبه د چهارشنبې په ورځ له هند سره په پام کې ده افغانستان تر اوسه دوه لوبې کړي چې په یوه کې بنګلادیش ته ماته ورکړې خو په بله کې د پاکستان په وړاندې ماته خوړلې ده او د شاهزاده سرای د صرفانو د ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې افغاني له ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلېږي یو امریکایي ډالر اووه پنځوس افغاني پنځه شپېته پوله یو اروپایي یورو نه اویا افغاني پنځه ویشت پوله یو سترلنګ پاوند شپږ نوي افغاني پنځه ویشت پوله یو سعودي ریال پنځلس افغاني پنځه ویشت پوله زر ایراني تومنه نولس افغاني پنځوس پوله او زر پاکستاني کلدارې پنځه سوه یو څلوېښت افغاني د اوو مخکښو صنعتي هیوادونو ډله وایي په روسیه کې په پلان سوي نړیواله سرمشریزه کې خپل ګډون ځنډوي سپینې ماڼۍ پرون ناوخته د جی اوه اروپایي شورا او د اروپایي کمیسیون د مشرانو په استازیتوب په دې اړه یو ګډ بیان خپور کړ دغو مشرانو په بیان کې ویلي په اوکراین کې د روسیې پرمختګونه له هغو اصولو او ارزښتونو سرغړونه ده چې پر اساس یې جی اوه او جی اته فعالیت کوي دوی د اوکراین له هغو هڅو ملاتړ څرګند کړی چې د اقتصادي بحران د مخنیوي لپاره د پیسو له نړیوال صندوق سره پر یو موافقه بحث وکړي په اوو مخکښو صنعتي هیوادونو کې بریتانیا کاناډا فرانسه جرمني ایټالیا جاپان او امریکا شامل دي د یو بل خبر لمخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای په پام کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سبا سېشنبه کیف ته ولاړ سي څو د اوکراین له موقتو مشرانو څخه د خپل هیواد ملاتړ څرګند کړي. ښاغلی کیری له دې مخکې هم پر اوکراین د روسیې تیری وغنده او د امریکا او نورو هیوادونو له خوا د سخت غبرګون ګواښ وکړ. له بل خوا د ناټو عمومي منشي له روسیې وغوښتل چې له اوکراین څخه خپل پوځونه وباسي او د دې هیواد په نورو برخو کې له لاسوهنو ډډه وکړي. اندرس فوګ راسموسن په بروکسل کې د اتلانتیک شورا یا د ناټو د 28 غړو هیوادونو د سفیرانو له بیړنۍ غونډې وروسته خبریالانو ته دا څرګندونه وکړه. د راسموسن په مشرۍ د اتلانتیک شورا پرونی غونډه له نږدې 8 ساعته بحثونو وروسته په یو بیان کې له دواړو خواوو وغوښتل چې سمدستي د خبرو له لارې د حال یوه سوله ییزه لار ولټوي. د ناټو عمومي منشي د اوکراین په کریمیا کې د روسیې پوځي حضور خندي.
We condemn Russia's military escalation.
مونږ په کریمیا کې د روسیې د فوزي حضور زیاتېدل غندو. د روسیې د پارلمان لولوري هغه جواز ته اندېښمن یو چې له مخې به د روسیې فدراسیون وسلوال ځواکونه د اوکراین په خاوره کې کارول کېدای شي.
شغلی راسموسن د چارې د اروپا سولې او امنیت ته یو ګواښ بولي. اسلام آباد وایي چې د پاکستاني طالبانو لخوا د یوې میاشتې په مخه د اعلان سوي اوربند په ځواب کې د دې ډلې پر ضد هوایي حملې بندې کړې دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان پرون په یو بیان کې دا اعلان وکړ، خو بیان زیاتوي چې د پاکستان حکومت او وسلوال ځواکونه د تشدد په وړاندې د ځوابي اقدام حق د ځان لپاره خوندي بولي. د شنبې په ورځ د پاکستاني طالبانو تحریک له حکومت سره د سولې د ځنډیدلو خبرو له بیا پیل سره سم د یوې میاشتې په مخه د اوربند اعلان وکړ. پاکستاني طالبانو د اوربند لغه هوایی حمله وروسته وکړ چې څه باندې سل وسلوال طالبان پکښې ووژل سوه. له پاکستاني طالبانو سره د پاکستان د حکومت د سولې خبرې اترې په 13 جنوري میاشت کې پیل سوې، خو 13 میاشت وروسته لغه وڅنډول سوې چې طالبانو د هغو دروښتو پاکستاني سرتیرو د وژنې خبر ورکړ چې له دوی سره اسیران وو. او د ایران د کلتور وزیر علي جنتی په اسلامي جمهوریت کې د پراخو انټرنیټي ازادیو غوښتنه کړې. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا د شغلي جنتی له قبل لیکي چې وایي په ایران کې د انټرنیټ د اداري اصول باید تعدیل او د مدرن زمانه له شرایطو سره برابر سي. د زیاتوي موږ نسو کولای د اسلامي ارزښتونو د ساتلو په پلمه د دین نوي ټکنالوژي د پرمختګ مخه ونیسو. د ایران د کلتور وزیر همدرز وایي چې ایران نسي کولای له نړۍ څخه ګوښه پاتې کېدو ته دوام ورکړي. که اوس مهال د فیسبوک او ټویټر پر شان د ټولنیزو شبکو سایټونو ته د لاسرسي د مخنیوي لپاره یو پراخ میکانیزم فعال دی، او ایرانیان له دې فلټرونو د تیښت په مقصد د وی پی این په څیر مجازي خصوصي شبکې کاروي. خو له دې ټولو بندیزونو سره سره د ایران مخکښ چارواکي په دې سایټونو کې فعال دي چې ستر روحاني مشر آیت الله علي خامنئي، ولسمشر حسن روحاني او د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف له همدې ډلې دي. د خبرونو پای
لاس بجې او تدخیص وی خبرونه مول ازادي رادیو څخه اوریدل. څنګه هر کې شاو خوشل کسان لا هم د وسلولو کسانو په ولکه کې دی. یو قومي مشر وی
طالبان نه سول هغه طالبان دغه موټر سولي او ډریوران ټول دغه دین کې ودرولي چې تاسو سره یې پیسې وي یا موبایل نه وي چې شو دا ټول یې جمع کول او هغه ته خپل هغه مینونه نشته کول.
افغانستان نن له سریلانکا سره د کرکټ مهمه مسابقه لري.
نن نه لوب په ان شاء الله افغانستان ملي ټیم په یو خچر سفره او په نوی کې سفر ان شاء الله داخلي کی.
د کونړ د چاپي درې ولسوالي په لسګونو شونځي لا هم ودانې نه لري.
زین زین کی منګه د ونو د لاندې لري، زین زین کی ونی هم نه د بارانه او د نمبر ته د ماشومان ناشتي.
د کابل چاپ رسپونه ته هم کتنه کوو. دوه 19 پروګرامونه په همدې خبرونه کې ووري ژوند په شیبو کې او تاندې څنګه. ولسمشر حمید کرزی د امریکا له حکومت څخه خپګان څرګند کړ. د ویلي په افغانستان کې په 13 دولس کلن جګړه کې د افغانستان ګټي په پام کې نیول سوی. د دې په خبره افغانان په داسې جنگ کې وژل سول چې په اصل کې زموږ جګړه نه و. حمید کرزی دغه خبرې له واشنگټن پوسټ رسپانې سره په مرکه کې وکړه چې پرون خبره سوه. شغلی کرزی په خپل مرکه کې ویلي دی باور دی چې دغه جګړه د امریکا د امن او د واشنگټن د ګټو لپاره و. افغان ولسمشر دا مسله هم غندلې چې امریکا په پاکستان سن کې د طالبانو پر مرکزونو په کافی اندازه تمرکز نه دی کړی. راپورونه وایي وسلوالو طالبانو په تېره اونۍ کې د ګوشتي ولسوالۍ شاوخوا 40 تنه اوسېدونکي له ځان سره نامعلوم ځای ته بیولي دي. د دې ډلې څخه ځینې کسان خوشې سوي هم دي. د راپورونو پر اساس پر دغو کسانو فشار راوستل سوی چې خپل خپلوان یې له دولتي دندو لاس واخلي. شاه محمود شینواری او نور جزئیات.
د ننګرهار د ګوشتي ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې د تیر یوې اونۍ په اوږدو کې وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ شاوخوا 40 تنه د لالپوري ولسوالۍ د چکنور په سیمه کې هغه مهال برمته کړل چې دوی تورخم ته پلارول. دوی وایي د نیول شوو کسانو په اړه معلومات ورسره نشته چې چیرته انتقال کړي، خو په خبره چې د سیمې د قومي مشرانو لخوا ورسره پرې خبرې روانې دي. د ګوشتي ولسوالۍ یو قومي مخور ګل احمد ازادي راډیو ته د ټلیفون په لیکه وویل چې د وسلوالو طالبانو لخوا دغه نیول شوي کسان د دې ولسوالۍ د بیلابیلو کلیو اوسیدونکو دي.
مګر مانی خو دا چې لالپوري ساحه ته واوري دا ځین کې دا لار کې دا طالبان نه څو دا طالبان دا موټر سولي او ډریوران ټول دا ځین کې درولې چې تاسو سره یې پیښې یا موبایل نو یې چې یو دا ټول چې جمع کول او هغه ته خپل او هغه مینه نه نشته کول. چې دا په دې د غونې بول وو چې ول ځوالې مضبوطه قرارداد د زیاته نه دي چې دا درې قومه موجوده موجود دي چې یو خو یو خوځې دي یو بیا دي یو ما یو پاس خو اخیر دوخیر ما مخیل.
د ننګرهار ولایتي اداره هم د خبره منی چې د دولت وسلواله مخالفینو د ګوشتي ولسوالۍ په لسګونو خلک په دې خاطر لزان سره بيولي چې پر کورنوي فشار راوړي تر څو خپل او خپلوان د حکومت لیکو باسي. د ولایت وین احمد زیاد الزی وای لکلن چې د سنځر ولاړه شوی ولایتي ادارې هڅه پیل کړي او په لومړی ورځو کې 15 تنه را خوشی شوی او اوس سلطنه له طالبانو سره پاتې دي.
د بیول شو خلکو نه یو تعداد خلک را خوشی شول په دوم ورځ هم چې تقریبا معلومات له مخې لس منځل اس کسر په مغاول دور ورځې را خوشی شوی دي، ولی په حدود دو شلو تنو کې د لالپوري او د ګوشتي ولسوالۍ صاحبان د وینا له مخې لا هم د وسلوالو په ولکه کې پاتې دي.
عبدالزی وای وروسته د لالپوري او ګوشتي ولسوالۍ له قومي مشرانو څخه یوه جرګه هم طالبان ته استولي او کله چې جرګه راستنه شوه دوی به وروسته خپل تصمیم ونیسي. د ګوشتي ولسوالۍ اوسیدونکو او دولتي شورا مرستیال افتخار مومند بیا وای هغه کسان چې طالبان له ځان سره بيولي یو هم نه دره خوشی شوی او شپږ تنه چې د هغوی له منګولو څخه راتښتېدلی وو په هغه کې یو تن د طالبان لخوا وژل شوی دی.
تقریبا څلور تنه پورې نیولي او یو کس چې وو چې هغه تښتېدلی وو هغه بیا په لاره کې اشتری وو هغه مړ و که نه. نو دغه خلک یې را کړو بیا ځان سره یې وړي دي رینې پادشاو طرف ته اوا پلو د پاکستان موږ سره علاقه شریکه د لالپوره کې نو هغې زیا ته یې اړولي دي که نه. او حاکم چې دو نیولي دي هغې کې یو هم ترې راغلی هغه خو ځان سره دا کړي وړي دي هغه اوس هم هلته دي که نه.
له دې وړاندې د لالپوري ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو هم ازادي راډیو سره په ټلیفوني مرکو کې ورته ستونزه یاده کړې وه او په خبره یې هغه وخت 15 تنه د لالپوري ولسوالۍ څخه طالبانو بیولي وو تر څو پرې فشار راوړي چې خپل اولادونه د اردو له لیکو راوباسي. وسلوالو طالبانو د دې موضوع په اړه تر اوسه رسنیو ته څه نه دي ویلي.
د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي له افغان لوبغاړو څخه د نننۍ لوبې په خاطر ډېرې هیلې لري. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د آسیایي جام د لوبو په لړۍ کې نن له سریلانکا سره لوبه کوي، خو د آسیایي جام پایلوبې ته د رسېدو لپاره باید سریلانکا او هند دواړه مات کړي. احمد تکل د کرکټ بورډ له اجرایوي رئیس نور محمد مراد سره په مرکه کې را روانو لوبو ته د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د تیاریو په اړه پوښتنې کړې. لومړۍ پوښتنه د سریلانکا په وړاندې د لوبې لپاره د افغان لوبغاړو د چمتووالي په اړه وه.
تکلپ نئی لوگ ان شاء اللہ افغانستان ملی ٹیم پہ جذبہ سر او پہ نئے جذبہ سر ان شاء اللہ داخلی کی ٹیم تیر لوگ منگ بنگلہ دیش نہ وہ گٹل گھر کے کرکٹ کو ہانو دا تو کو ہم نہ کولا یو شب تکل سے محترم یا دوشم افغانستان تو تاریخ کی لمڑائی ہواد سے بش پڑا گڑی تو لرو کی ہواد سے تو سلورا ملوب کی ماتی ورکڑا بازی ہواد نے یعنی بنگلہ دیش اتی وش لوبی اور سماتی اور کھڑے ہوا اوتا کی سریلنکا سو اویا لوبی اخیستی یعنی افغانستان لمړی هواد سلور ملوبه کې ماته ورکړه. ان شاء الله دغه اضافه کانفیډنس په ان شاء الله دی لدی میدان سره به کوجیږي او حتی به کېږي سخت وخت ورکی سریلانکا لوبډلې ته.
ډاکټر صاحب تاسو خو کافی وایي چې تیاری مو نیولې، مګر سریلانکا هم وړوکی ټیم نه دی او باید په ټیټه سترګه ورته ونه کتل شي، یعنی له بنگلاديش سره د مقایسې وړ نه دی. همداسې نه ده؟
همداسې ده جناب کتل صاحب. سریلانکا ډیر قوي ټیم ده، نه وا سریلانکا بلکې بنگلاديش هم په خپل دي کې څو سو چند زیات د کومه درجه ورته لرو کې وادونه کوي. دا چې افغانستان ماتي ورکړه د کرکټ پوهانو په نظر یو معجزه و. هر ترتیب ان شاء الله سریلانکا هم واقعا ډیر غټ ټیم ده او موږ د مینوالو نه په دې توقع چې هغه دومره زیات توقعات ورنه مخه جوړ نه کړي چې موږ باید سریلانکا ته هم هرو مرو ماتي ورکړو. که چیرته موږ ماتي ورکړو دا خو به بیا یو بله معجزه وي، او که چیرته موږ ماتي نه ورکړو
د لوبي سره میدان ته کته کېدل دام یو غټ ویاړ ده.
د افغانستان د کرکټ ډیره اتکابه په بالینګ باندې وی او که په بیټنګ باندې
تکل سره محترم کدا تیر لوبه تاسو کړی دي مونږ ډیره تکیا په بیټنګ باندې و همدا وجه اوس مونږ لومړی بالینګ وکړو یا تو په چونم لومړی انتخاب کړو تو بیټنګ هم زیاته اتکا وکړه گرچ مونږ ډیر مساوی په دواړو باندې متکیو په هم بیټنګ او په هم بالینګ باندې ان شاء الله د نور علي پراتک سره او د محمد نبی په ډیر الحمدلله په ډیر ښه فارم کې د همدارنګ نوروز منګل په ډیر ښه لاسته راوړنې په سریلانکا کې په کم وخت کې درلودلې او د دې ترڅنګ د مونږ نور ځوانان لکه سمیع الله شینواری او اصغر ان شاء الله د مونږ بیټنګ هم ډیر ښه بیټنګ دا او خدای کول د دې په مداوي چې کچیر ته پڅه ګټلو گرچ پکې هم په بالینګ هم دومره ده او هڅه به مداوي چې لومړی بالینګ وکړای شو او
د چهارشنبه په ورځ یعنی بل سبا له سریلانکا سره د بل تقریبا د مساوي قدرت لرونکي ټیم یعنی له هند سره لوبه ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د هند په وړاندې مسابقې ته ډیر په خوشحالۍ سره ورځي که د سریلانکا د ټیم په وړاندې
بنگلاديش د دې لپاره چې هغه نسبتا په ټولو کې ضعیف او هند د دې لپاره چې هغه د پخوا پر سره یو څه ضعیف در ورته انتخاب شوی دی. کپتان او یو څو نور لوبغاړي په ټیم کې شتون نه لري او د دې تو په چونه یا بالینګ دومره قوي نه ده نو ان شاء الله موږ ډیر لیواله یو چې د هندستان خلاف کومه د لوبه ده هغه کې موږ بیا خپل چانس وینو افغانستان ان شاء الله کېدلی شي دا لوبه وګټي او بیا دنیاوال ټول نړۍ حیران کړي په هر ترتیب نننۍ لوبه به هم ان شاء الله موږ ډیر کلک اخلو او جدي اخلو او نور علي زدران هم تکلیف یې درلود الحمدلله دغه نو راخ شوې ده او بل دولت زدران دغه چې لوبي کې ورې دې دوه پر اساس کر ان شاء الله د موږ لوبه لا کوي دا خبره کوله او د تمه ترینه ده چې کوي فایټر سره وتی تر لکال لوبه دي.
ډاکټر صاحب یو وروستۍ پوښتنه د پاکستان په وړاندې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبه دلته په افغانستان کې دننه چا چې کتله ډیره ضعیفه و ارزوله دغو انتقادونو ته تاسو څه ځواب لرئ؟
جناب تکل صاحب یو شی د موږ مینوال چې کله کله انتقاد کوي زه په شخصا په دې خوشاله کېږم زه دې مینه خي خو دا مینه دې دومره نه زیاته چې موږ نه هیلي کې هغه په دې معنا چې پاکستان ډېر په غټ مقام کې دی ډېر څه روښي د افغانستان فوټبال ملي لوبډله د برازیل یا د ارجنټینا سره مخامخ کیږي چې هغه شاید دا په خپل یو ویاړ د لغو سر په میدان کې کیږي خو به هر ترتیب موږ دا ترتیب محدود کړی نو موږ ډیر کوشش وکړو چې هغه وګټو او اول دوه برخې چې هغه په بالینګ کې موږ پاکستان تر فشار لاندې راوستو هغه تر 2500 لاندې محدود وساتو چې دا تر اوسه پورې په ټول لوبو کې تر ټول کم سکور وو او په دریمه برخه د لوبي شو هغه هم د منګي استارت یا لمړی تو په هم کو یا بیټسمنانو ډیر ښه استارت واخستو دا چې په منځ کې کله بال ډیر زیات بریک شو هغه ډیو یا شبنم مون شو یو تو امپایرانو هم له دې سره یاري وکړه او قسمت هم د منځ سره یو څه هغه یو کیچم د سمیلا شینواری ولړای یو شاید به تکل څه دی دا ورشمه موږ په انده کې ډیر دغه چې لوبي کوو که خدای نه خاصه د موږ مینوال په موږ انده چې اضافه فشار واچي او ما چې ورته دې ته د محبت نوم ورکوز دې دومره محبت کې د فشار ته چي دا محبت دې دومره ځکه چې د موږ تل تل یری دغه چې وادونه ته د لوبي وای نه موږ به لوبي کوو ځنی به کې بایلو ځنی به کې یو څوب کې ډیر بایلو په اوایلو کې او بیا به ګټو دا هغه د ذکر مرحله ده نو خدای نه خاصه دې موږ دومره نه ډارې چې موږ هغه د ذکر مرحله ته یا امتحان ته به داخل نشو د امتحان د ثانینه د تخیدو بایست نکي خدای نه خاصه دا بده باندې بیا کوم اضافه فشار هم دی چې چولو بایست ګر.
د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس نور محمد مراد و چې د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د نننۍ او پخوانۍ لوبو په اړه خبرې کولې.
ستاسو لا پیغامونه نه
زه تعالی محمد رسول د نغار ولې د خیوی ولې سوالی د برکات کول سربند کړي نه په تماس کې هم زمون د خیوی ولې سوالی د جوړي بابا د پوند د جوړي دوه تضمین دیونه ولې شي ځکه چې وس د کونل د سیننا او یاد جوړ شوی دا په ټول موسسات او د افغانستان په څنګه ټول چارواکو باندې را کوم چې زمون د جوړي بابا ما خپل جو کی و سلام الله احترام
زه د کابل د ولایت د سروبي د ولې سوالی د سرچینو کړي نه تاسو سره خبرې کوم مونږه باندې سیلاو راغلای او نه همیاشتې کېږي چې د منګه غور څوک نه کوي نوم څوک غم کوي نوم څوک اندېښنه کوي او سیند را باندې را سپور ده دیوالې سینادي نشته زمنګه کډی بار دی موږ نه انتخاباتو ته خوشاله یو نه انتخابات کوو او نه نه بکسر اسی او نه موږ بکسا غواړو او نه 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 رائے چاته ورکو ځکه ته موږ کورونه سین وړي موږ اسی په مرګ حساب یو موږ ته چا نه استنادي دیوالو او نه چا دغه غم وکړه.
پرون په ګردیز کې د رسول سیف ملاتړ غونډه وسو په څو شیبو کې نور حل درکو.
سلامه دقیقه د 1993 کال د انتخاباتو ځنګړې خبرونه په منځنۍ صفه 12 شپګنوي او د اف ام پر 0.15 صفه.
په ګردیز کې پرون د عبدالرب رسول سایف په ملاتړ غونډه وسوه. په دې غونډه کې د هیواد مشرانو جرګې مشر او ځینې نورو غړو ګډون کړی و. نور حال د داود تپان په رپورت کې اوریدلی سي.
په پکتیا کې د ولسمشرۍ د نماینده عبدالرب رسول صاحب د کمپاین د دفتر لخوا د شاوخوا 2000 کسانو په ګډون غونډه جوړه شوه. په یاد غونډه کې د پکتیا مرکز ګردیز ولسوالۍ ګڼو اوسیدونکو برخه لرله. د صاحب د ملاتړ خبرې وشوه. په پکتیا کې د صاحب د کمپاین د دفتر مسؤل عبدالحنان کویم صاحب یو جهادي رهبر ګڼي وایي چې د هجرت پر مهال یې د دوی لپاره کار کړی او لا هم تمه لري چې د دوی لپاره به کار وکړي.
په پښتونخوا کې همدغه استاد سیاف وو چې 233 او مدرسې د ماته زمونږ وروڼو ته ماته بچیانو ته جوړې کړې وې او پکې درسې ویلې.
نوموړي دا هم وویل چې دوی به په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې خلک دې ته وهڅوي چې د رایې کارتونه واخلي او په انتخاباتو کې په پراخ ډول ګډون وکړي. د سیاف د ملاتړ په دې غونډه کې د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلم یار وویل چې دوی که په دغو انتخاباتي منډو ترړو کې بریالي شي نو د پکتیاوالو حق به ورکړي.
که په نظام کې تاسو حکومت برنده شو او انشاءالله برنده یو د مسلمان مجاهد ملت مرسته نو د پکتیا به پکې او د لوی پکتیا په کې خاصه برخه او هغه به ستاسو د سپینګیرو مشرانو علماو په مشورې.
نوموړي دا هم وویل چې اوس خلک په دې پوهېدلې دي چې څنګه چاته په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې رایه ورکړي. د عبدالرب رسول صاحب په ملاتړ دغه غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې څو ورځې وړاندې د ولسمشرۍ د یو بل مخکښ نوماند ډاکټر اشرف غنی احمدزي د دفتر د پرانیستې په غونډه کې نږدې 3000 قومي مشرانو ځوانانو او د مدني ټولنو فعالانو برخه اخیستې وه.
د ولسمشرۍ د کاندیدانو مرکه او ژوندلیکونه د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ او ویلولئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com.
او سم اسدالله الدین د کابل چپ رسپانه ته کتنه کوي.
د کابل چپ نننې یو رسپانه خپل مطالب تر ډیره د کابل د سین په اوګدو کې د پاکستان لخوا د برېښنا د بند جوړولو او د سولې ورستیو هڅو ته ځانګړي کړي. ویسا خپلواکي ورسپانه په خپل لومړي مخ کې د افغان حکومت هغه غوښتنې راخسته چې ویلي دي نړیوال بانک باید له پاکستان سره د کابل د سین په اوګدو کې د بند په جوړولو موافقه ونه کړي. ورسپانه د حکومتي چارواکو په حواله لیکلي چې پاکستان غواړي د کابل اندوس سین پر سر د خیبر پختونخوا په غرنۍ سیمه کې د داسو په نوم د برېښنا بند جوړ کړي. ویسا ورسپانه د ملي امنیت د شورا هغه پریکړه راخیستې چې بهرنیو چارو او مالی وزارت ته یې امر کړی چې د دې بند جوړېدو په اړه د افغان حکومت اندېښنې نړیوال بانک ته ورسوي. ویسا لیکلي پاکستان د دې بند جوړېدو لپاره خپل پیشنهاد نړیوال بانک ته وړاندې کړی. انیس دولتي ورسپانه په خپل یو مطلب کې په همدې اړه لیکلي چې د پاکستان دا اقدام د ګډو سندونو په برخه کې له نړیوال اصولو سره په ټکر کې دی. ورسپانه د افغان حکومت هغه اندېښنه راخیستې چې ویلي دي که پاکستان د افغانستان له اوبو څخه په استفادې په خیبر پختونخوا کې دا بند جوړ کړي افغانستان ته به جدي زیان واړوي. باور نه دولتي ورسپانه د سولې د ټینګښت لپاره د میرمنو په هڅو یو مطلب خپور کړی او په یو برخه کې راغلي د افغان میرمنو حقوق به د بهرنیو ځواکونو له وتو وروسته له ستونزو سره مخ شي. ورسپانې په دې اړه د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې هغه اندېښنې هم راخیستې چې تېره ورځې په کابل کې د ښځو د ملي جرګې پر مهال څرګندې کړې دي. باور په خپل مطلب کې د بشري حقونو د کمشنر سوریا سبرنګ هغه خبره راخیستې چې ویلي دي نړیوال باید په افغانستان کې جګړه پای ته ورسوي او سوله ټینګه کړي. محور ورسپانې بیا په یو مطلب کې پوښتنه کړې چې د پاکستاني طالبانو اوربان د څه لپاره. محور په دې مطلب کې لیکلي د پاکستان له حکومت سره د پاکستانی طالبانو یو میاشتنی اوربند او د پاکستان د حکومت له خوا د دې کارتود هرکلی د افغانستان له ټاکنو سره مستقیم تړاو لري. ورسپانه په مطلب کې وړاندې لیکي دا یو میاشتنی اوربند به پاکستانی طالبانو ته دا زمینه برابره کړي چې د افغانستان په دې تاریخي پړاو یعنی ټاکنو کې ښه لاسوهنې وکړي.
د کونړ د چپی درې ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې په سیمه کې اکثره ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي او ښوونکي له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. روح الله انوري پر دې مسلې رپورټ برابر کړی.
د کونړ ولایت د چپیداری ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې د ښوونځیو ودانۍ نه لري او زده کوونکي ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی له دولتي مسؤلینو غواړي چې باید ښوونځیو ته یې ودانۍ جوړې کړي څو زده کوونکي د سرپناه خاوندان شي او خپل درسونه په سمه توګه پر مخ بوزي.
زما نوم محمد یوسف صابر د کنډې د کلي اوسیدونکی. لکه دیګل دره شو، ساریګل دره شو، چپه دره شو، مرکز د ولسوالۍ شو. په دې کې اته مکاتب بو تعمیرات شته ده. نو ټول مکاتب د تعمیرات نشته ده. خواران د ډېر زحمت سره مخامخ دي. د باران، د شنه اسمان او همدارنګه د لمر د شعاع لاندې بس خپل وخت تېروي او خپلې زده کړې مخته بیایي.
خلکو خپلې حجرې او خپلې کوټې ورته خالي کړي او په هغې کې دو تدریس وکړي. ځینې ځایونو کې مونږ د ونو د لاندې لرو، ځینې ځایونو کې ونې هم نه وي. د بارانه او د لمر ته دا ماشومان ناست دي.
د چپې درې ولسوال شمسرحمان ازادي راډیو ته وویل دوی په یاد ولسوالۍ کې شپږ دېرش ښوونځي لري او زیاتې یې له ودانیو بې برخې دي.
شپږ دېرش مکاتب رسمي لرو چې هغې کې ټول شاګردان استادان ټول په خپل اصول او قانون باندې چې کوم یو هلته تشکیلات دي هغه شته. خو بدبختانه متاسفانه موږ اته بابا مکاتب جوړ لرو، تعمیرونه شته او نور ټول شاګردان زمونږ قسم قسم د شین اسمان لاندې او د ګرمۍ او تود سړې خو هوا کې پراته دي او بیچارګان خپل تعلیم ته ادامه ورکوي.
د کونړ پوهنې رئیس جمال الدین حسنی هم دا مني چې په تیرو څو کالو کې چپ ادارې ته کار نه دی شوی او دوی غواړي چې په راتلونکي لمریز کال کې د چپ ادارې یو شمېر ښوونځیو ته ودانۍ جوړې کړي.
موږ حق یې ویلیت په دیارلس سوه درې نوي کال کې چپ ادارې ولسوالۍ ته د مکاتبو د تعمیراتو د نورو امکاناتو چې موږ څومره لرو باید هغوی سره کوو. بودیجه چې ولایت ته ورکړی شوې وه د جناب والي صاحب سره په تفاهم کې پنځه نه تر شپږو مکاتبو پورې نوي هلته موږ جوړوو.
د یادونې وړ ده چې په کونړ کې نږدې پنځه سوه ښوونځي موجود دي چې ګڼې تعمیرونه نه لري او په تیرو څو کالو کې یو شمېر ښوونځیو ته د امریکا ولایتي ډلې څه ته یې هندوستان او یو تعداد ته یې خپله د پوهنې وزارت په بودیجه ودانۍ جوړې شوې دي.
د کونړ په چپې درې ولسوالۍ کې مو د تعلیمي ستونزو په اړه رپورټ اورېدی. اوس په نوریاس نوري راته وایي چې په نړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
امریکایي ډیلی هیرالد او واشنگتن پوسټ ورځپاڼو د افغانستان په اړه پر دوو مختلفو موضوعاتو لیکنې خپرې کړې دي. ډیلی هیرالد ورځپاڼه په یو مطلب کې د امریکایي چارواکو له قوله وایي چې القاعده افغانستان ته د ستنېدو هڅه کوي. د ورځپاڼې په وینا فاروق القحطانی القطري د سیمه ییزو اړیکو د پیاوړي کېدو لپاره یوه کوچنۍ تجربه لرونکې ډله ګمارلې تر څو د سخت دریځو وسلوالو نوی نسل وروزي. د مطلب په دوام کې د امریکا د پوځي او استخباراتي چارواکو په حواله ویل شوي چې دوی په کونړ او نورستان غرنیو سیمو کې د القطري او د هغې د ملاتړو پر ضد د بي پیلوټ الوتکو حملې او د غراز د جت جنګي الوتکو راکټي بریدونه زیات کړي دي. د ورځپاڼې په وینا امریکایي چارواکي غواړي چې القاعده په سیمه کې بیا هغه اډې بیرته پرانیزي چې پر افغانستان د 2000 لومړي کال د حملې د مخه فعال وي او په سلګونو وسلوال پکې راټول شوي وو. ورځپاڼې د امریکا د پخواني پوځي سلاکار ډوګلاس اولیویانت په حواله چې هغه وخت د افغانستان په ختیځ کې دنده ترسره کوله ویلي چې له کونړ او نورستان څخه چې القطري پکې ځای په ځای دی تر نیویارک ښاره پورې رسیدل به ډیر ګران وي. اولیویانت ویلي چې غواړي دوی په همدې ځای کې ایسار پاتې شي او افغان امنیتي ځواکونه دغه کار کولی شي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان په اړه په یو مطلب کې دا پوښتنه راپورته کړې چې آیا بریدګۍ باو بریګدال به چې له طالبانو سره بندي دی په افغانستان کې پرېښودل شي. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي بیرګدال چې له 2000 لومړي کال را په دې خوا له طالبانو سره بندي دی قضیه په داسې حال کې بیا راپورته شوې چې د امریکا متحده ایالات او نور هیوادونه یې د خوشې کېدو هڅه کوي. واشنگتن پوسټ دا پوښتنه مطرح کوي چې که بیرګدال خوشې شي آیا هغه ته به په افغانستان کې د یوازیني برمته شوي امریکایي پوځي د اتل په سترګه وکتل شي او که د یوه فراري. په دغه مطلب کې د بیرګدال د قضیې په اړه مختلف نظرونه څرګند شوي دي. یو شمېر کسانو په ایداهو ایالت کې چې د دې امریکایي پوځي ټاټوبی دی د هغه ستاینه کړې. حال دا چې یو شمېر نور په دې باور دي چې هغه په 2009 کال کې افغانستان ته لاستول کېدو څو میاشتې وروسته په خپله خوښه پاکستان پولې ته نږدې په پکتیکا کې له خپلې پوځي اډې وتلی و. له دې مطلب سره سم همدا ډله په دې باور ده چې دغه امریکایي عسکر باید له پوځي اډې څخه د وتلو په اړه تورونو ته ځواب ووایي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې مطلب کې د غراز بیبي کلیکس لخوا افشا شو اسناد ته په اشاره ویل شوی چې بیرګدال چې هغه وخت درويشت کلن وو هغه مهال طالبان ونیو چې په یو موقته پوسټ کې ناست وو. په مطلب کې راغلی چې وسلوالو په یو ټلیفوني مکالمه کې چې اورېدل شوی ویلي چې با بیرګدال یې پر یوې پوځي پوسټ د حملې په ترڅ کې نیولی دی. په دغه مطلب کې د هغه د یو مدافع وکیل قول ویل شوی چې دا به سخته وي چې ثابته شي چې هغه له اردو تښتېدلی دی.
په افغانستان کې د سهار لس بجې او دېرش دقیقې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له فریبا ظاهر ناوري.
افغان ولسمشر حامد کرزی له واشنگتن پوسټ سره په یوه نوې مرکه کې ویلي چې د دغه هیواد په تیر دولس کلنه جګړه کې د امریکا ګټې په پام کې نیول سوي نه د افغانستان، او له همدې کبله د امریکا له حکومت څخه خفګان څرګند کړ. افغان حکومت د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت د سو په غرنۍ سیمه کې د برېښنا بند رغونه د نړیوالو معیارونو خلاف بولي او په اړه اندېښنه څرګندوي. د ننګرهار چارواکو تایید کړی چې د دې ولایت شاوخوا شل تنه اوسېدونکي اوس هم له وسلوالو طالبانو سره يرغمل دي. د بغلان امنیتي چارواکو د وسلوالو مخالفینو له یوې اتکسیزې ډلې سره یو ځای شاوخوا سل شبنامې نیولې چې انتخابات پکې تحریم سوي او ګډونوالو ته اختر نه ورکړل سوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د آسیایي جام د لوبو په لړۍ کې نن له سریلانکا سره لوبه کوي. د اوو مخکښو صنعتي هیوادونو ډله وایي په روسیه کې په پلانسوي نړیواله سرمشریزه کې خپل ګډون ځنډوي. بلخو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سپاسی شنبه کیف ته ځي سو د اوکراین له موقت مشرانو څخه د خپل هیواد ملاتړ څرګند کړي. اسلام آباد وایي چې د پاکستانی طالبانو لخوا د یوې میاشتې په مخه د اعلان سوي اوربند په ځواب کې د دې ډلې پر ضد هوایي حملې بندې کړې دي. او د ایران د کلتور وزیر علي جنتی په اسلامي جمهوریت کې د پراخو انټرنیټي ازادیو غوښتنه کړې ده.
او یو تازه خبر دا دی چې د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې وسلوالو پر یو محکمه د ډزو او بمونو په وسیله برید کړی چې تر اوسه پورې پکې د یو قاضي په ګډون د 12 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړ شوی. شاوخوا شل تنه پکې ټپین سوي دي. تفصیل پر روانو خبرونه کې اوریدلی سي. یو شمیر خلک شکایت کوي چې په کابل او ځینو نور ولایتونو کې مسافرین په هوټلونو کې پرته لدی چې نمونه ثبت سي او مهم معلومات ورڅخه واخیستل سي شپې تیروي. دوی وایي چې د هوټلونو خاوندان خپل پیسې ټولوي او د امنیتي ارګانونو لخوا اعلان سوي اصول نه مراتبي. تفصیل د ابراهیم صافی پر رپورت کې.
په داسې حال کې چې په کابل ښار کې وخت په وخت ځان ورژون کې او وسلوالي حملې کیږي، یو شمیر خلک شکایت کوي چې د دې ښار په هوټلونو کې لا هم د مسافرو نمونه نه ثبتېږي او امنیتي ارګانونو ته معلومات نه ورکول کیږي. خلک وایي که هوټلونه همداسې پرته له پوښتنې خلکو ته د شپې ځای ورکړي، ښایي دا کار د ناامنیو سبب شي. په دې اړه دوه تنو ازادۍ رادیو ته وویل:
زه احمد رشاد یم، تر غرمه مو هوټل ته د هوټل راغلو نه دا پوښتنه شته چې دلته تذکیره نه خانه بند داسې ځای شپه دی کې سهار وځي. راجستر مویستر په هوټل کې نشته دی چې تو راجستر کو هر هوټل ته چې د کابل ورشي پوښتنه نشته چې د کوم ځای کوم زره غلای سکارای.
من محمد صادق دلته هوټل کې چې کوم شپه کې هوټل کې تذکره پوښتنه نه کوي، پاسپورت پوښتنه نه کوي، نو وایي کوم ځان راغلی چې شپه کې پیسې اخلي. بس ستونه پیدا کی باندې پوښتنه وشي چې تذکره نه لري، کوم ځان راغلی، کوم ځان رانغلی، به ته تذکره وګوري ته ځای درکړي.
خو بلخوا د هوټلونو مالکان بیا وایي امنیتي ارګانونو ترې وغوښتي چې هر څوک هوټل ته ورځي باید نوم یې ثبت کړي او نور معلومات هم ترې واخلي. دوی وایي هغه مسافر چې له هیواده بهر او یا له کوم ولایت نه د دوی هوټل ته راځي، دوی یې د تذکرې او پاسپورت پوښتنه کوي او وروسته دغه اسناد امنیتي حوزو او یا هم د امنیت کسانو ته ورکوي. د کابل ښار د سینما پامیر او لاهوري دروازې په سیمو کې د سپینغر او صداقت هوټلونو مسؤلینو په دې اړه وویل:
نو می دانور د ورجن کنه مخامخ سینما پامیر ته مخامخ هوټل د پکتیا سپینغر په نامو باندې ده. موږ چې کوم مسافر مخ ته راځي، یو ته موږ ورته کړو د غن ورجن خپل تذکره او ورجن ټلیفون نمبر دا ورته موږ ته لیکو. دا بیا خپل رسمي راپور کې لیکو او یو راپور ورجن کنه او زیته وړو یو امنیت وړو.
ما محمد یوسف
مولا. زه محمد یوسف یم، د صداقت رستورانت مالک. د امنیت او جنایي کسانو لخوا موږ ته ویل شوی هغه کسان چې دلته شپکوي باید لومړی چیک شي او وروسته د ټلیفون شمیره او د تذکرې نمرې واخلي او موږ ته خبر راکړي.
په په همدې حال کې د کابل د امنیت قوماندانې د جنایي تحقیقاتو ریاست وایي کچېرې ولیدل شي چې کوم هوټل پرته له راجستر کولو یو چاته د شپې ځای ورکوي نو له قانوني چلند سره به مخ شي. په دې اړه د کابل د امنیت قوماندانې د جنایي تحقیقاتو مشر سید ګل آغا هاشمي ازادۍ رادیو ته وویل
تدیب اجازه ورته ورکوي هوټل بندي کړي محدود وخت لپاره یا فضا کېږي او ځای ته تر څو چې دا تعهد وسپاري چې زه به په آینده کې به دا مقررات د زراعت کوم داسې یو تدیبي توصیه ورته کېږي او یو
په کابل کې سو سو ځله لیدل شوي چې ځانورژونکو حمله کوونکو د ښار په منځ کې په دنګو ودانیو کې سنګر نیولی وي. ځینې کتونکي وایي چې حمله کوونکي د تیارۍ لپاره د ښار په منځ کې په کورونو او ښایي په هوټلونو کې شپې تېروي چې باید په دې برخه کې سره نه زیاته شي.
ټول افغانانو نه په ډېر احترام غوښتنه کوم چې هغه توکي هغه شیان چې په داخل د افغانستان کې جوړ شوي دي استعمالوي او اخلي. ما هغه توکي اخلي چې پنجاب او په تهران کې جوړ شوي او د ټیټ کیفیت لرونکي دي. زموږ هېواد هغه وخت پرمختګ کولی چې موږ خپل توکي خپل سامان استعمال کړو نه د نورو هېوادو.
د ژوند رنګونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم احمد رشاد دی. د کابل اوسیدونکی اوسیږم.
احمد رشاد خان ته څه کاروبار کوې؟
زه دلته نجاري کوم. زه لاسي جوړوم بیلو لپاره، توبره لاسي جوړوم، کولنګ لاسي جوړوم، مارتو لاسي جوړوم خلکو لپاره.
کوم لرګي دی معمولا د دې لاستو لپاره لته سره؟
لاسي لپاره معمولا ولا د موږ سره خنګي دی، بادامي لاسي دی او زیتون لاسي دی. دغه لاسونه استفاده کوم.
دغه بادام او زیتون د لکوم راوړی دی لاس؟
زیتون څه د پاکستان ناراضي او بادام څه د کوئی صافی خرونش کئی راوڑی مونگا تین آخلو
پچو دا یا اولاس تای دا بادام؟
بادامی لاسی مونگا خپلا 25 روپی 30 روپی اخلو و خرسوی 50 روپی 75 روپی امتو اونه خرد.
اندازه ای چم رایی؟
اندازه ای اوسیگی یو متر لاس، یو متر 90 سانتی، 80 سانتی دو نو سیگی.
چنگ دی مقاومت دی لاس تو اول خلاس تای کم دا چه خلگی اخلو؟
اول خلاس خو زیتون لاس تای دا چاگا خو کمیافت دا دیر پیدا کیگی نه. سپیدام سی دیر کم پیدا کیگی. بیا ور پسې بادام د ساغم ډیر کړک لاسې سمارتولو لپاره غوږ اچو.
لاستې خو ځینې سپکې ځینې درانې. بادام څنګه د سپک ته دروند؟
بادام څه دروند ده؟ دا تریخ بادام ورته وایي. دا ترخه بادامونه دي. دا خواږه بادامونه. خواږه بادامونه بیا هغه مقاومت نه لري.
دا په غرونو کې؟
او دا غرونو کې اوسي.
دا خلکو یخې دي؟
نه، دا خدایش نصیبي ده. بیا خلک رشکي
درانه. نو کوم لاستو ته خلک معمولا درنولي؟
دا درانه لاستې دي. دا زیاتر تبرولو لپاره، مارتولو لپاره، کولنګ لپاره استفاده دا چاکو شونه ته شو لپاره استفاده کی.
نور کوم لاس دی در سره؟
دا څنګه لاس منګلارو نور ولا لارو.
بغه مقاومت څنګه
دی؟ ول مقاومت بیل چول لپاره خده. سپوک دا خوشکار د خلک اخلي او خنګي څه دا درنه دی او هغه خلک نه اخلي. بیل چ بیل لپاره بیا کولنګ تبرو لپاره اخلي.
دا ورځي څومره لاس دی خرڅه؟
ورځي نو معلوم نه ده. د سه برابرۍ ده. درې لاس دی، څلور لاس دی.
دا لاس ته په تیشه باندې جوړې. څومره وخت تر نغوړی چې یو لاس ته جوړې؟
یو لاس ته من شل دقی پینزل از دقی.
څنګه سړی پوسی چه دا لاستی خده دا نده دا فرزن بادام ده دا وله ده دا سپیدار ده
دا سی دا مونگ رهنمایی که و خلکو تا سی دا
که زو غارم پوسم چه بکن؟
تو غاری پوسی او سفیدار خوک کاری چه رنگ سپین ده او بادامی چه دا واره نازک نازک دی سور رنگ ده او خنگی چه دی دا سی برگ لاستی دی زخی لری. نور نو دا وله سی دا دام سور لاستی دا خوک ده دا بیا.
قیمتی لاستی دی کم ده و ارزان کم ده؟
قیمتی لاس از ما چه ده زیتون ده او ارزان لاس از ما چنار ده. ولا چنار با اغا زیتون خرسو یا سل شل رپی خرسو او دا ولا سه خرسو او یا رپی اتیا رپی. بادام دا نور نسبت پو دبل والی وی که دبل یا اغا ما تیا رپی خرسو سل رپی ملا خرسو من
کور ده بادام منا
منا نتاسم.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په شیبو کې.
جوړونکی ومان نیازی.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. د نن خپرونه مو په افغانستان کې د وچې میوې مهم صادراتي قلم بادامو ته ځانګړې کړې ده. و به وروسته د بادامو ونه کله ګل کوي، کوم ډول مشهور دي، ونې باید څنګه کینولې سي، یوناني طبيبان غوړه او زړې څه ته خبولي، دا مطلب به زه ومان او وږمه رشیدي درته وړاندې کړو.
درمنو اوریدونکو، د بادامو د ونې لمړنۍ مینال ویدیزه آسیا ګڼل کیږي. ونې قوي ریښه لري، کولای شي په ډیر کم نام وپایي او وده وکړي. د بادامو د ونې پاڼې بیضوي شکل لري، ګلې ښکلی دی او د پسرلي په سر کې غوړیږي. میوه یې تر ګل وروسته په اویا او پنځه اویا ورځو کې ټولیږي. بادام دوه پوښه لري چې یوې تر پخېدلو له مخه له منځه ځي او دوهمې نور هم کلکیږي. په افغانستان کې ډیر بادام په بلخ، تخار، کندوز، بغلان، سرپل، سمنګان، زابل، اورزګان، کندهار او هرات کې کیږي. مشهور ډولونه د خلکو ترمنځ د ستاربایی، عبدالواحدی، قمبری، خیریدینی، قهاربایی، کاغذی او مروجه باندې مشهور دي. د افغانستان ټول بادام پیوندی دي. د افغانستان د کرهنې وزارت د دایمي باغدارۍ مسؤل انجینر عبدالغفار مجید وایي د بادامو ونه د قفقاز او هندوکش لرغونی وحشي ونه ده.
بادام یو ډیر قدیمی نبات دی. پس لکمونی اولیه را در کل خلق چو پا غرونه که گرزیدل چو خوبی ویدل چو دا دیر مزادار چایده دی. پا دیر فکر شو چو دا باید احلی شی او مراوات شو. بادام گل یو گلابی دا یو سپینگ دا زیورتی فرق کوی او دا بادام زدلو شفتلو دا دیره ونه دی چی دا اول اول گل کهی او پا دیر خاطر کل کل چی دا گل کهی بیا یخنی را زی یا زمان زیوزی. پا دی خاطر من پا دی فکر شو چو سنگ او کو چو دا مشکلات چاره او کو دا ریسرچ استیشن پا دی کار کهی وست او یا پروژه هم نالتا دا چی کار کهی چی سنگ چو یا درخ بادام پیدا کهو چی پسان گل کهی زیار باسو چو دا مشکل زمان زیوزی.
محترم گل رحمانی د کرهنې وزارت د باغدارۍ د ودی په څنګه کې کار کوي. له د باورو چې بادام څنګه کرل کیږي او ونې باید په کومه فاصله کې کینول شي.
بادام میوجات خواستن سنگیونه دی د افغانستان آب هوا سره توافق لري. بادام خو اولا چې موږ کرو د زړی د لارې نه د پخوره کې کینول کیږي، اخر منی کې تاریخ بادام کې هلته کې اتمن قل کینوي ځکه اقتصادي راځي. هغه چې شین شد وکاله وته بیا هغه بادام پیوند کیږي، نو پس درې کلونه د قوری نه بیا اصلي ځای ته انتقالیږي. هلته چې انتقال شو هغه تا کوله شي په شکل د مربع شکل خپل مځکه ډیزاین کې یا مستطیل شکل وي. فاصله په نظر په ورایټه بیا فرق لري. بعضی جنسونه او د بادامو دین ونه دنده رغتنی یو غبه څلور څلور کیم خلک کینی ما څلور پنځو پورې د ستاندارد کنن کولای شي موږ دین استفاده وکړو.
له محترم ګل څخه به وورو چې د کومو سیمو بادام تر نورو باندې دي او خلک یې په څنوم یادوي.
ستاربایی عبدالواحدی کاغذی بادامون ډیر ښه بادامونه دي، ښه کیفیت لري او په سمنګان او په زابل ولایت کې دغه کې ښه نتیجه ورکوي. دلته ډیر
د کابل د وچې میوې په مارکیټ کې د وطني بادامو ترڅنګ یو ډول بادام د امریکایي بادامو په نوم هم خرڅې کیږي. محترم ګل وایي چې د کرهنې وزارت پر دغو بادامو څېړنې کړي او نتیجه یې ښه ده.
امریکایی بادام هم په دو اخر وختو کې دلته تحقیق لاندې نیول شوی دی، خنه د جای ور کړی دا شاید د مروچی بادام د امریکایی د اوز د زړی چې دا د لوی ده او د افغانستان د ستروبې د ټول د زړی چې دی د کوچنی دی. نو کیفیت کې د افغانستان بادام ښه کیفیت لري، ښه مزه لري.
د کابل دی چې میوه په منډوي کې دکانداران ستاربایی بادام تر نورو ښه یادوي. ومن منډوي ته ورغلی، هلته یې له یوه دوکاندار سره مرکه کړې ده. دلې د اوریدلو بلنه درکوم.
مهربانی نوم بده راته وای
ما نوم جیلانی دی خاکجبار ولسوالی وسیدین کای دی عبدالاخیل و دی کلی زه فعلاً په منډی کې دی وچ میوه کاروبار کوم
منډی ته د کوم کوم سیمو نه بادام راځي او خو بادام د کوم سیمه
خو بادام ستربای دی سمنګان او تاجکران او د جون دا بادام ډیر مشهور بادام بیا غبس دی شکربای دی سیاغم ډیر خسته بادام دم دم د خلاقونه دغه مرضی او بیا غبس دی لوګر دی برک سدی خو بادام دی ډیر ذائقه لري په نوم دی امریکایي راځي بادام غاغه رنگ لري خو دا اگر ذائقه بیا د سه ذائقه نه د لکیمونګ خپل وطني بادام چې دی
بادام معمولا په کوم موسم کې راځي منډی ته سخ کال څنګه وو پروشاته څنګه وو
دا خو پسرلی په وخت د موسم د پسرلی کې ګل کوي بیا تقریبا د اسد میاشت کې دا بادام منډی ته راځي کم او زیات میزان عقرب دی کې بیا زیات تلته دی منډی ته دا 70 بای بادام تقریبا کیلو 900 زر روپې پورې په دې منډی کې خرڅيږي دپس دوم درجه کې پون هوا 100 روپۍ پورې کیلو د شکربای بادام هم په دې منډی کې خرڅيږي
او د لوګر بادام څنګه دي
لوګر بادام کاغذي هغه هم خو بادام دي خو 100 روپۍ پورې هغه هم کیلو خرڅيږي بیا چې هغه مغز کې هغه نو تقریبا 200 پورې تک سپین ډیر خسته مغز ور کوي دا کیلو خرڅيږي
او امریکایي بادام څو خرڅوي
تقریبا دغه 4.5 دینه پورته نه خرڅيږي
بادام معمولا څه استفاده ورنه کوي خلک څه تولي
خوراک لپاره خلک نقل تنه جوړیږي او باز د ذائقې لپاره پلاوتم دا استعمالیږي په افغانستان کې په نوروز کې زیاته د هفت میوه رواج ده په دې هفته میوه کې هم دا استعمالیږي د خارج ته هند ته زیات ځي
احمد رشاد د کابل مراد خانی سیمه کې د بیلونو کلنګ ترخزو او تبرونو لاستی جوړوي دی وایي له ما سره قیمتي لاستی د زیتون او بادامو دوونو دي
دا زیتون څه د پاکستان ناراضي او بادام څه د کوی صافي خرونه شکی راوړي مونږ ته نه اخلو بادامي لاسه مونږ خپل 25 روپۍ 100 روپۍ اخلو او خرڅوي 50 روپۍ 70 روپۍ هم ته نه یو متر لاس یو متر 90 سنتي 80 سنتي دغه نو سي دې لاسه مقاومت سخت زیاده نسبت و نور لاسوبه څه مارټولو لپاره مونږ چې ترخه بادامونه دي خوګه بادامونه بیا غا مقاومت نه لري دا خدایش نسوي دي بیا خلک رشکي سور رنگ ده
خغلی ولید د کابل په کافروشی کوڅه کې د بادامو تیل خرڅوي دی وایي د تیل د غرنیو ترخو بادامو دي له د باورو چې خلک له کوم سیمو تیل ورته راوړي
د پنځیر نه ولایت نه راځي د شمالي د غوربند ولایت نه راځي مونږه مانه دلته کراخ له 3000 روپۍ مونږه تمامېږي د تلخو دي خوږه خو نه پیدا کیږي د جګ د طبي دي غرونه کې کیږي
له یو من بادامو څومره تیل وزي یو ځل بیا خغلی ولید
د یو نم بادام نه یو چارک روسیږي یو خورده اتیار په مونږه خرڅو کې او یار په خرڅو کې
له بادامو په یونانی طبابت کې څه استفاده کیږي د کابل د یو یونانی طبيب خبري اورو
زمانو حکیم درمندر سنگ تخلص می دلسوز ده جادیا سمایی که موقعیت ده یو بادام دی خواگه بادام یو ترخه دی ته ترخه بادام که دی غوڑه یو باسی دی یونانی طبابت که دی سر دی پاره دی ویختان و خشکی دی پاره و خشکی دماغ دی پاره دیر نتیجه ورکی و خواگه بادام که دی اصاب دی پاره دیر گٹه لری زین دی پاره ده که هر انسان اگر کلسترول نلری فشار نلری او دانه هر سار باید خوری او نه که دیر شو بیا نتیجه نشته او دانه دوا حساب ګیا یو ماجون ده کې مونږ خپل جوړو دماغي ماجون نوم باندې ده مغز بادام په کې اچول کیږي ټول وجود لپاره ګټه لري اډو کې لپاره ګټه لري اعصاب لپاره ګټه لري تقوی روئی لپاره ګټه لري میلاد لپاره ګټه لري بیا یو خمیره بادام ده کې مونږ جوړو هغه خاص تکانه قلب لپاره ورکول کیږي
زنده هم اگر زیست کې لذت نہیں باقی ہر چند کے ہوں ہوش میں ہوشیار نہیں ہر چند
قدر مناوری تن کو دنن خبرونه ام دوم روا کوم رادیو تلیکون راستول پتی مودادی په کابل کې مودا پوسټ باکس شمیره ده 4 لاسیا 1 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 تر بیا اجازه غواړو بس یاو په عزت اوسه
We'll be right back.
تاندی تانگی
دزوانانو خپرونه
جوړونکی نورگل شفق.
السلام علیکم همزولو، په نننه تاندی تانگی کې پڅغه گیګو
جغرافیه را خودم تدریس میکنم، بعضی غلطی های تاریخی داره.
تمرینات غلط استاد فکر بند پتی کرد یا بعضی فرمولونه پکر نشد.
خودم ده مشکل هستیم استادم، ده مشکل هست. سوال اختی که عل میکنه جوابش دیگه رقم میبرایه.
ما تنی لیکل هایده مک ترید کنم مکسد ترینه شاخی استالای مک خوزه جگو سادان امار بندینا پیگو سادان امار تا حیران شیده دیگی شای.
کتاب های سابق خوبتر بود، آل کتاب های چاپ شده بسیار مشکل است، اصلا تألیف نشده، ترجمه شده.
همزولو د پوهنې وزارت د نوي ښوونیز نصاب په کتابونو کې د شته ستونزو په اړه مو څو میاشتې پخوا هم خپرونه درلوده، خو په دې اونۍ کې مو بیا تعقیب کړي، ځکه چې دغه کتابونه له کتنې وروسته بیا چاپیږي او ځینې چاپ شوي هم دي. نو د پوهنې وزارت څه وایي؟ زه نورګل شفق یم، ملتیا مې وکړه. ملګرو، په 1923 کال کې د جمهور رئیس د یو فرمان لمخې پر نوی ښوونیز نصاب کار پیل شو، چې د پوهنې وزارت یې پر چاپولو هغه ځل 190,000,000 ډالر ولګول. خو پایله یې څه وه؟ دغو ته غوږ شئ. څوک وایي په دغو کتابونو مو د ښوونکو سر هم نه خلاصیږي، څوک بیا تمرینونه غلط بولي، څوک وایي دومره سخته ژبه پکې کارول شوې چې هدف ترې نشو اخیستلی. تاسې واورئ.
زه محمد رحیم وکیما د یولسم ګونه کې بعض ځایونه تمرینات غلط استاد پکې بند پاتې کړي او بعضې فرمولونه پکې نشته، استاد موږ دغه خپل ځایونه راکوي.
اسمم خاطره هستم، د مشکل هستیم استادم، د مشکل هستم.
زمانم خاطره ده، موږ هم ورسره په مشکل کې او ښوونکي هم. کله چې یو سوال له وو ځواب بل ډول راوځي، د ښوونکي له نظر هغه سم وي خو په کتاب کې غلط وي. موږ ته باید داسې کتابونه راکړي چې په سم ډول پکې یو څه زده کړو.
خوب صحیح درس بخوانی.
کتاب کې یو شی دی کنه، پاراګراف دی چې دی څو متن لیکل اې د موږ ترېڅ کوم مقصد ترنه شاخصتلای موږ خو ته یو صدانه ور باندې نه پیو صدانه ورته حیران شیدا دي چې شای.
دوستانو، جمیله معروفی چې د کابل په سوریا لیسه کې خوونکې دا وایي چې موږ به څنګه زده کوونکې او په هو چې کوم سیمینار او ټریننګ نه دی راکړل شوی. دا وایي
اول کتابای چاپ شته بسیار مشکل است، اصلا تالیف نشته، ترجمه شته.
دا وسنی کتابونه چې چاپ شوی دي ډیر مشکل دي، اصلا تالیف شوی نه بلکې ژباړل شوی دي، تاریخ ژباړل دی. خوونکې او زده کوونکې ډیر سره پازاب دي. موږ ته د دې پر ځای چې کوم سیمینار راکړل شوی وای، په خپل خون کې په تفریق سره کینو او خپل ستونزې سره لوو. سمه ده چې د کتابونه دوی ته تدریس کوو، خو زده کوونکي ترې سم درک نشي کولای. دا داسې کتابونه نه دي چې څوک ترې تدریس وکړی شي. موږ غواړو دغه کتابونه د زده کوونکو له سویې سره سم چاپ شي. په دغو کتابونو کې په سم ډول موضوعګانې نه دي لیکل شوي.
همزولو، د کابل ښار د یوې بلې لیسې یوه ښوونکې ځان راپیژني او بیا د خپل جغرافیې مضمون په اړه راته وایي چې د یوې لویې تاریخي تېروتنې په شمول ځینې نورې ستونزې هم پکې شته. دا زیاتوي:
اسم ماموري منسي، معلمې لیسې عبدالهادي داوي، صنف 12 تدریس میکنم. چاپ کتاب نو
زمانو ماموري منسي ده، د عبدالهادي داوي لیسه کې 12 ټولګي ته درس ورکوم. د نوې کتابونو چاپ چې جغرافیه زه خپل تدریسوم، اول، دوهم او دریم فصل په افغانستان پورې اړوند دي، خو نور فصلونه د انټرنیټ او موبایل په اړه دي چې دا د کمپیوټر مربوط کیږي. موږ خو باید په جغرافیه مضمون کې د افغانستان پر ټوله جغرافیه وپوهیږو، بل ځینې لویې تاریخي تېروتنې هم لري. مثلا په یو ځای کې لیکل شوی چې امیر عبدالرحمن خان په 1800 کې پاچا شوی، په 1901 کې مړ شوی دی. خو دلته لیکل شوی چې په 1908 کې درواز فتح کړی، یعنی له مرګ نه 15 کاله وروسته درواز فتح کړی، چې یو لویه تاریخي تېروتنه ده. له دې ستونزو پرته د پخوانیو جغرافیه کتابونو په نسبت یو څه تشریحات پکې ښه او ګټور دي، خو کاش چې ټول کتاب د افغانستان د جغرافي په اړه وایي.
کله چې امر بیت جغرافي افغانستان میسر
ملګرو، د غټول ستونزو ته په کتو سره مو د پوهنې وزارت د نشراتو مسؤل محمد کبیر حقمل سره مرکه درته کړي. حقمل می په سر کې وپوښت چې په نوي چاپ شوی نصاب کې ولې دومره ستونزې او تیروتنې وي. نو د په جواب کې وویل:
بیل شکه د افغانستان نصاب لسره ولي کلسو لسره جوړ سو او بل ستونز دا و چې په دنیا کې نصابونه د ارزونې یو دوره لري. په خو په افغانستان کې هم داسې و چې نظامونه ثابت و. نصاب به جوړ سو بیا به پیو یا دو خوانځیو کې د مثال په ډول دوه کاله تدریس سو. دغه اغیزې به ولیدل سولې غلطیانې به راووتي دا ټول به وسول بیا به ټول افغانستان ته وویشل سو. چون د علم او پوهې موجونه ورځ د پراخېدو په حال کې دي او نوي شیان راکشفیږي. د همدې لپاره نصاب تغیر مومي او نصاب په کلیاتو کې تغیر نه مومي، یوازې په جزئیاتو کې ځینې تغییرات راځي. په دنیا کې هم داسې قصه ده، اما په افغانستان کې متاسفانه چون دلته واحد ستانډرد نصاب موجود نه و، یو په یو دا نصاب راووت او له 1902 کال نه وروسته دا نصاب تیت سو. لیغه نه وروسته کار ورباندې وسو تر 1908 پورې. لیغه نه تر اوسه پورې په دې نصاب باندې هر درې کاله له سره کتنې کېږي. یا هر کالم که چیرې موږ کتابونه چاپو، که چیرې دای سږ کال مو چاپ کړی، کال ته بیا چاپو، له چاپ نه مخکې دا مطلق کتل کېږي. املایي، انشایي او د مفرداتو له لحاظه دې غلطیانې لیدل کېږي. اوس بل پروګرام چې شروع کړی داغه ده چې په ټوله کې د کتاب حجم او د کتاب رسمونه، د کتاب اندازه، حتی د مضامینو تعداد او اندازه به را سره راغونډ کو او د زده کوونکو د وخت او د دوی د توانایي وړې وګرځو. اصلاح ډیره مهمه ده. اوس موږ نوي کتابونه تاسو ته درښودلی هم سو چې نوي را رسیدلی دي، چاپ شوي دي، له اول نه تر شپږم پورې مطلق ډیر ښه دي. په املایي غلطیو کې، په انشایي غلطیو کې او د دې ترڅنګ هغه علمي غلطیانو خو مطلق مخه نیولې ده چې یو فرمول دی غلط استعمال شوی وي، چیرته د ځواب غلط لیکل شوی وي. دا پخوا هم ډیر نه وو، پخوا یوازې د املایي غلطیو باندې ډیر تمرکز کېده او ان شاء الله دا ستونزه حل شي.
تاسو په خپلو خبرو کې د مضامینو د تعداد خبره وکړه، دغه اندېښنه شته چې مضامین ډیر شوي دي، تاسو دغه مضامین اوس را کموئ که څنګه؟
متاسفانه افغانستان وړاندې تر دې داسې یو نصاب نه درلود چې ټولې خواوې د ژوند یعنی د علمي ژوند را احتوا کړي. یو دا ستونزه ده. بل ستونزه دا ده چې متاسفانه په افغانستان کې زده کړې تخصصي سوي نه دي. تر 12 ټولګي پورې عمومیات رواني، په عمومیاتو کې زده کړې کوو. د همدې لپاره باید ډیر مضمونونه موجود وي د هرې برخې، تر هغو چې زده کوونکي وکړی سي په کانکور کې هغه سوالونه چې ورته راځي هغه حل کړی سي. اوس په دوو برخو کار روان دی. همدا ده چې زده کړې تخصصي سي، که څوک غواړي تخنیکي او مسلکي متخصص سي، لوم نو وروسته اتم تتلی سي یا نه هم نو وروسته تللی سي تخصصي زده کړو ته. یو له دې لحاظه نمبر د مضامین را کمیدلی سي چې دا په مطلق ډول د لوړو زده کړو وزارت او د پوهنې وزارتونو ترمنځ د یو خاص تفاهم له لارې دا امکان لري، سو وخت تضرات لري. او د نن په خپل په نصاب کې موږ تر ډیره کوشش دا کړی چې هغه مفردات او هغه عناوین یا مضامین چې په افغانستان کې او په علمي نړۍ کې ورته ضرورت نشته هغه وباسو. اوس هم داسې مضامین نشته چې هغه د بیګټې مضامین وي، خو په تخصصي کېدو سره به ان شاء الله دغه ستونزه ډیره حل شي.
یو چې موږ استادانو سره مو غږیدلو هغه هم دغه شکایت درلود چې حتی ځینې داسې پښتنې په کېشته دغه سي تمرینونه شته دي یا داسې مضمون نشته چې موږ هم هدف نشو ورناخستل او موږ په خپل نور باندې پیګو، هغه تشویش ته مسمره پام کړي.
متاسفانه د افغانستان په تیره کې دغه مضامین چې اوس موږ معرفي کړی د مفردات لتیرو درس کلونو 15 درس کلونو رئیس د افغانستان نصاب راکد او ساکت پاتیو. استادان لامغه په خواني نصابونو سره، لامغه په خواني موضوعاتو سره برلڅوي او روګدسي وو، د شانورته نه ویو. د همدې لپاره ځینې جای استادان تستونز موجود وي، خو د هر کتاب سره موږ ورته د خون کلار خود کتابونه لیکلي دي چې یغه کې تمرین حل سوی، یغه کې مغلق افاده حل سوی دي، قضیه پکې حل سوی دي، مختلف موضوعات پکې حل سوی دي. اوس موږ د خپل در معلمینونو نصاب هم تغییر کړی، په لوړه کچه مروړی او څوک چې موږ له در معلمینونو فارغ وي تر ډیره تکړه خلک دي. یعنی موږ چې تر اوسه د استادانو امتحانونه هم اخیستي، نسبت لسانسه وته سور لسم پاسانو خې نمرې اخیستي او په خو نمرو کې پاسوي دي.
یعنی دا سې کوم ورکشاپونه مون بیا خونو ته جوړ کړو.
بله زما هیر سو د دې ترڅنګ میاشتنی، سلور میاشتنی، کلنی ډول باندې موږ دوی ته ټریننګونه نیسو، ورکشاپونه ورته نیسو. خپل خوانځي ته د در معلمینونو استادانو لیکل، استادانو سره کینی، استادانو سره درس وایي او نظر پښتنې مو کړی دي. حتی په بین المللي کچه موږ په ویبسایټونو کې خپل کتابونه ایښي دي چې هر څوک دا چیلنج کولی سي راسي او خپل نظر وایي.
ښه، حکمل صاحب عموماً چې دغه علمي کتابونه لیکل کیږي، یعنی درې ډوله متخصصین باید پکې وي. یو د تعلیم و تربیه ځکه چې دوی ته لیکي، یو د هماغه مسلک فرضاً که د فزیک کتاب لیکي باید فزیکدان واوسي، او یو لیکوال چې د په داسې ډول هغه کتاب ولیکي چې خلک ورنه ښه هدف واخیستل شي. دغه کار ته مو په دې وخت کې څومره پام کړی کنه چې اوس یې نوی کوي کریکولم؟
مطلق موږ د لیکنو، د تحقیق، د نوی موندنو، د کتاب د ډیزاین، د مختلفو برخو لپاره موږ ډیپارټمنټونه لرو. بیل شکل که تاسو چې اشاره ورته کړه، یا سړی به په فزیک کې ډیر تکړه وي، خو هغه به د دې وړتیا ډیره ونه لري چې د فزیک اړوند موضوع په کتاب کې په یو مشرح او مفصل ډول ډیر ښکلی ولیکي. ایډیټران موجود دي، د ژبې تصحیح کوونکي موجود دي، ناظر یا کتونکي، څارونکي، استادان موجود دي. دا ټول هغه څه چې د یو منظم نصاب د تدوین لپاره ضرور دي، یو رسمي چوکاټ کې هغه موږ لرو.
ډیره مننه. او وروستۍ خبر به هم دا چې کدوې تا ته یو ډاډ ورکړی شي چې په دې نو چاپ شوو کتابونو کې به د دې ټولو ستونزو مخه نیول شي.
تر اوسه پورې هم ګډېره غټې ستونزې نه لرو. اوس هم زموږ کوشش هم دا ده چې خپل موږ ته چې سي ډي دلته نشراتو ریاست ته رسیږي موږ دا بیا بیا لیږو د نصاب محترم ریاست ته ورته چې یوه غلطي په کې موږ د تا کتاب نه درته چاپو. زه مطمئن شو چې غلطي په کې پاتې نه سي او یو ښکلی له یو ډېر ښکلی ډیزاین سره کتاب زموږ زده کوونکو ته رسیږي.
ډېره
مهرباني.
علم علم شي عرفان شي.
دوستانو تاندې څنګه هم دومره وا د خدای پامان
د خوږې منې داستان شي د حکمت له برکت داس خلې شي ودان شي چې سلور کونج دنیا وي ساده په ترجمانا زما مينې زما زانا خایستا افغانستان.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنا
زموږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه